Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز وبجشوینن جمعه د تلې یا میزان یو لسمه او د اکتوبر دریمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د جرمنی د حکومت ویان سټیفان کورنیولس وایي دوی د طالبانو دوه قنصلي استازي د دې لپاره منلي چې په جرمونو د محکوم شوو افغانانو د اخراج بهیر ورسره همغږی کړي. نوموړي پرون پنجشنبه رویټرز ته دغه څرګندونې وروسته تر هغه وکړې چې په بن کې د افغانستان د لوی قنصلګرۍ ډیپلوماتانو د تېرې دوشنبې په ورځ د طالب استازي د معرفي کېدو په غبرګون کې د لیزه استعفا وکړه. د طالبانو دوه قنصلي استازو ته د جرمني حکومت په تیره جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې یو به په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل د بن په قنصلګرۍ کې دنده اجرا کوي. جرمني د 2023 کال په اگست کې په جرمونو د محکوم افغان کډوالو اخراج له سره پیل کړ او دوه ځله یې دغه کډوال په ځانګړي الوتکو کې کابل ته واستول. رویټرز وایي شاوخوا 4.5 لک افغانان دا مهال په جرمني کې اوسیږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له خبریال مهدی انصاری څخه اعتراف اخیستل او بیا د هغه خبرول د محکمې د اصول خلاف او د خبریال له حقونو سرغړونه بللې. دغه مرکز پرون پنجشنبه یو خبرپاڼه کې ویلي چې د افغان خبری اژانس له خبریال څخه د طالبانو د استخباراتو لخوا اعتراف اخیستل د دوی پټکو د رسنیو د ځپنې او د فعالانو د محدودولو هڅه ده. دغه خبریال د اعترافاتو ویډیو پرون خپره شوه چې پکې ویل شوي هغه د طالبانو په ټکو بهر کې مغرضو رسنیو سره همکاري درلوده. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو دغه اعترافات جبري بللی دي. مهدي انصاری تیر کال د تلې په میاشت کې د دشت برشی له سیمې ونیول شو او وروسته ابتدایي محکمې د طالبانو په ضد تبلیغ په تور په 1.5 کال حبس محکوم کړ. د خبریالانو مرکز وایي دا مهال په کابل کې د غراز غزنی او پروان کې لک تر لګه شپږ خبریالان زندانی دي. د بریتانیا پولیس وایي منچستر کې د یهودانو پر یو عبادت ځای برید کوونکی سوریایي الاصله بریتانوی دی. دغه کس پرون پنجشنبه پر دغه عبادت ځای برید کې لک تر لګه دوه تنه ووژل. برید کوونکی چې د پولیسو لخوا وژل شوی د عبادت ځای مخې ته پر عبادت کوونکو اول موټر خېژولی او وروسته یې بیا پر یو امنیتي ساتونکي د چړې برید کړی دی. اروپایي ټولنې دغه برید غندلی دی. د جرمني د مونیخ هوایي ډګر پر فضا د ناپیژنده بې پیلوټ الوتکو د مشاهدې له کبله تیره شپه د دغه هوایي ډګر 18 الوتنې لغوه شوي او د 3000 مسافرو تګ راتګ ګډوډ شوی دی. رویټرز خبري اجانس د دغه هوایي ډګر د یوې خبرپاڼې له مخې لیکلي چې هوایي ډګر ته راتلونکي 15 الوتکې د شټوتګارت، نورنبرګ، ویانا او فرانکفورت هوایي ډګرونو کې کیناستلې دي. د مونیخ هوایي ډګر فعالیتونه په ځایي وخت د ماخوستن په 10 بجو او 30 دقیقو محدود او وروسته یو مخ بند شول. دا د اروپا په هوایي چلند کې د اختلال تازه پیښه ده چې لامل یې ناپیژنده بې پیلوټه الوتکې دي. تېره اونۍ له همدې کبله د ډنمارک او ناروې د هوایي ډګرونو فعالیتونه هم د لنډې مودې لپاره ټکنی شوي وو. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن جمعه د شلوریزو لوبو د لړۍ په دویمه لوبه کې سره مخامخ کیږي. دغه لوبه د کابل په وخت د ماښام په 2 بجو د شارجې په کرکټ سټیډیوم کې ترسره کیږي. پرون د دغې لوب لړۍ لومړنۍ لوبه کې افغانستان بنگلاديش ته لوبه بایلوده. افغانستان سیالي لوبډلې ته د 1250 منډو هدف ورکړ خو بنگلاديشي لوبډلې په 19 اوور کې هدف پوره کړ او لوبه یې په 4 وکټو او 8 بالونو وګټله. درېیمه شل اوریزه لوبه به د یکشنبې په ورځ ترسره شي. دواړه ټیمونه د یو ورځنیو لوبو درې مسابقې هم کوي چې هغه لوب لړۍ د اکتوبر په 8مه پیلېږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره هند ته سفر کوي.
له تدیره بریده امنیتي، استخباراتي او نظامي منافع غواړي چې دلته خپلې خوندي وساتي تر څو چې تهدیدونه د افغانستان د خاورې هند ته مواجه نشي.
ملګرو ملتونو افغانستان کې له کوم ښکاره دلیل پرته د انټرنیټ په اته څلوېښت ساعته بندېدو نیوکه کړې.
دا درې ورځې ډېرې سخته تېرې شوې، ځکه څوک چې له انټرنیټ سره عادت وي، بیا کاروبار، ژوند، زندګي، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ وي، مخامخا به سړي ته طبعا سخته وي.
ناپیژنده بی پیلوټ الوتکو د جرمني د یو مصروف هوایي ډګر مونیخ فعالیتونه درولي، او د خوړو نړیوال پروګرام وایي د یوې میاشتې په تیریدو لا هم د کونړ د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
زمي لپاره د سامانو، د کمپلونو، د کورتۍ، د جامپرو شنو ډېر ضرورت درو.
نور راپورونه هم شته، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر راپورته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره هند ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اعلان کړی چې امیر خان متقی ته د 1983 شمیرې پریکړه لیک پر بنسټ پر سفر د بندیز معافیت ورکړل شوی دی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخوانی ډیپلوماتان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوي دا سفر د ډیپلوماتیکو اړیکو د نسبي پرانستلو نښه ده، خو اصلي موخه یې دا ده چې د دوی په ټکو سیمه کې پر امنیت او د غراز اورپېښو ګواښونو خبرې وشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته اجازه ورکړې چې هندوستان ته سفر وکړي. دغه شورا ویلي چې د 1983 شمیره پریکړه لیک پر بنسټ امیر خان متقی ته د 2015 کال د اکتوبر له 9 تر 14 پورې د سفر بندیز معافیت ورکړل شوی دی. دا له 2021 کال وروسته لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول، هند ته د دوی د ولوړ پوړي چارواکي لومړی رسمي سفر دی. هندي رسنیو له دې ټلې ټایمز آف انډیا ویلي د امیر خان متقی سفر د روان کال د اګست میاشتې لپاره پلان شوی و، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د معافیت د ځنډ له امله وروسته شو. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوي دا سفر د ډیپلوماټیکو اړیکو د نسبي پرانستلو نښه ده، خو اصلي موخه یې د سیمه ییزو امنیتي او عملیاتي موضوعاتو سمبالښت بلل کیږي. په جرمني کې افغان پخواني ډیپلومات محمد اعظم نورستانی ازادي راډیو ته وویل:
هند نگران امنیت منطقه، نفوذ پاکستان او تهدید
هند د سیمې امنیت د پاکستان نفوذ او ترهګرۍ له ګواښونو اندېښمن دی. له طالبانو سره خبرې د ډیلی لپاره کېدای شي. د خطر د مدیریت او د افغانستان د قدرتي موازنو د درکولو یو وسیله وي. که دا سفر فضا رامنځته کړي، هند ښایي د طالبانو له انزوا څخه د محدودو او عملي تعامل په لور لاړ شي، نه د رسمیت پیژندنې لپاره، بلکې د سیمه ییزو او سیالي
نه به معنای شناسایی رسمی، بلکه در چارچوب منافع منطقه‌ای و رقابتی.
د نړیوالو چارو په غوث جانباز بیا وایي:
هندوستان اوس مهال په افغانستان کې غواړي داسې یو نفوذ ولري چې د افغانستان د خاورې څخه هغه کوم پاکستاني اهداف پلانونه چې دي هغه د هندوستان په ضد ونه کارول شي. یعنی تر ډېره بریده امنیتي، استخباراتي او نظامي منافع غواړي چې دلته خپلې خوندي وساتي تر څو چې تهدیدونه د افغانستان د خاورې هند ته مواجه نه شي.
که څه هم د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې تر دې مخکې محدودې او غیر رسمي وي، خو د امنیت شورا لخوا د تعقیب سفر معافیت د رسمي او مستقیم سفر زمينه برابر کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وزیر وکرم مصری له امیر خان متقی سره د 2015 کال د جنوري په اتمه په دوبی کې لیدلی و. په دې لیدنه کې د هند پرمختیايي پروژو، بشري مرستو او د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې شوې وې. وروسته د 2015 کال د اپریل په 8 د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آنند پرکاش په کابل کې له امیر خان متقی سره د سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنۍ پروژو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته هند په کابل کې خپل سفارت وتړلو، خو د 2022 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی د خپل سفارتخانې په چوکاټ کې د بشري مرستو د همغږۍ چارې پر مخ وړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د نومبر په میاشت کې وتړل شو، ځکه د پخواني حکومت ډیپلوماټانو ته د استوګنې نوې ویزې ورنکړل شوې. دغه یوه د 2023 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې د افغانستان د قونسلګری چاري طالبانو ته وسپارلې. سره له دې چې د طالبانو حکومت تر اوسه له روسیې پرته هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، خو یو شمېر هیوادونو د طالبانو استازي منلي او خپل ډیپلوماټان یې هم افغانستان ته استولي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وصلېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې بندېدو یې د دغه هیواد پر اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو او ټولو افغانانو پر جدي وضعیت، د بیان ازادۍ، معلوماتو د لاسرسي او ان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغېزې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندېدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو دې اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربېره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک د اکتوبر په لومړۍ نیټه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وصلېدو هرکلی کوي، خو زیاته کړه
had risked inflicting multiple negative impacts on the Afghan people, on the economic stability.
The مخابراتو او انټرنیټ دې پرې کېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات، د خلکو او افغان میرمنو او نجونو پر دوامداره جدي وضعیت، د ټولو افغانانو د بیان د ازادۍ پر حق، معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې
ښاغلي دوجارک زیاته کړه چې دې وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه ګډوډ کړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول د دغه هیواد په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټاکنې کړي وي. دوجارک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پرې کولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه وړاندې کړای. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خویان دي ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال الحمدلله فطرت راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عامو افغانانو، نجونو او ښځو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندوی رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت د ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. د دې ډلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي رادیو ته وویل
ټول خلک د ګڼو ستونزو سره مخ وو، خصوصا زلزله ځپلو سیمو ته مرستندویان دغسې حکمونه و چې دوی ټول کمیونیکیشن په همدغه مخابراتو اړیکو باندې دی. تېره شپه چې دی په کونړ کې لږ باران شوي وو او د باران له وجې نه ځینې خدمو ته اوبه درنه شوي، دا چې هلته انټرنیټ او خبرتو شبکو کار نه کولو دغه خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دغه شپه د قیامت نه کمه نه وه په دې خلکو باندې، ځکه که ته یو یو روز څوک نه ګري چې هغه صحتمند اوسي، ستا په سیمه باندې اوبه راروان دي او ستا واکسین دسي او درته ورکي.
که څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي، خو ډیری افغانان د بیا بندېدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته درناوی وکړي، ځکه په خبره یې دوی نور دا ډول محدودیتونه نسي زغملای. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې درې ورځې انټرنیټونه بند وو، مونږ په ډیرو لویو ستونزو کې وو. مونږ د داسې رسنیو لاره چې مونږ خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسو چې مونږ ته پیسې پکار وي، صادرات بند وو، واردات بند وو، پروازونه بند وو. جنازو کې شرکت نه ده کړی، مونږ د هغوی په فاتحه کې شرکت نه ده کړی. په دې درې ورځو کې دغه عمره کارونه چې خراب وو، مونږ دا ویره لرو بیا هم چې کېدی شي بیا انټرنیټونه بند شي. 99% دي مونږ هر څه سلب شوي دي، د مونږ ازادي، د مونږ خبرې، د مونږ کاروبار، د مونږ ژوند، دغه 1% مونږ ته راپاتې وو چې هغه همدغه د انټرنیټ له لارې نه و. دا هم په دا درې ورځو کې بند وو.
دغه شان د افغانستان له بېلابېلو ښارونو ځینو نجونو چې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په آنلاین ډول زده کړې پیل کړي، هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا وروسته هیله هم اخیستل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سې شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي وو چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال یې د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې شوې وې. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندیدو د اثارو تبادلې کومرکی چارو د هوایي شرکتونو په فعالیتونو سوداګرۍ وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وې.
دا چې عامو افغانانو له انټرنیټ پرته شاوخوا اته څلوېښت ساعتونه څنګه تیر کړل په دې وخت کې چې مکالمې هم متاثره وې دوی څه کول په دې راپور کې ورسره کتنه شوې.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د دوو شپو او ورځو په مخ د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو پرې کېدل د دوی د ژوند بیلابیلې چارې له خنډ سره مخ کړي او د اندېښنې او ناهیلي سیوری یې پرې خپور کړی و. د دوی په خبره دا د څلوېښت ساعته یې د ژوند نه تر ټولو سختو تجربو څخه و. داسې تجربه چې وښودل په نننۍ نړۍ کې د اړیکو نشتوالی څومره کولی شي د خلکو کاروبار، آرامښت او روحیه ګډوډه کړي. په کندهار ولایت کې یو سوداګر وایي د انټرنیټ نشتوالی سوداګري ودروله او ورځنی ژوند یې فلج کړ. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې ازادي راډیو ته به وویل
دا درې ورځې ډېرې سخته تېرې شوې ځکه څوک چې انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار، ژوند، زندگی، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ کې مخامخ به سړی ته تبان سخته وي. نو ټوله ورځ بیا خوب و نه بازار، هغه زوړ بازار او نه غبیرو بار و نه د خلکو راکړه ورکړه وف کې. نو سراتیا نه ټول پلی خدمات سبسته و، خلک تړلي و، خلک داسې د ویر غوندې فضا خوره وه لکه خلک چې ټول مړه یې.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په هرات کې د انټرنیټ پرې کېدو د ډیرو خلکو زړه تنګ کړی و او ناهیلي کړي و.
چلاش سات بخی بوخ سگلو ما گرفته بود ایتا دلتنگ 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 بسید
حقی و ویل اتا چلوی ساتا مستونه نیول شوی و دیر خپا و او دیر نهیلی شوی و ویل ملکت سنگا چه دا مکتبون و دروازه و تر شوی و بیخلاسی نشوی و هم دارنگا سینگر زیونا بحرانی دفترون و همامون و تر شوی و محدودیتون زیاد شوی خیلی انترنت موبایلون و اواریکو سر هم خطای پامانی و کرو دیر نهیلی و بلخ اوسیدونکي هم د انټرنیټ د پرې کېدو له امله عملي او اقتصادي ستونزو ته اشاره کوي. یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تلیفوني تماسونه بند و، انټرنیټ بند و. که به مو یو کوچنی کار هم درلود اړ و چې شخصا هغه ځای ته ولاړ شو چې کار مو درلود. حال دا چې دا کار مخکې د انټرنیټ یا تلیفوني تماس له لارې کېده. په دې دوو ورځو کې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې وې، صرفۍ بندې وې، هیڅوک د اثارو د تبادلې له نرخونو خبر نه و. ان تصور یې هم سخت و، په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره چې هیڅکله یې د ټلیفون او انټرنیټ پرته ژوند نه دی تیر کړی.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر په لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي خوښ دی چې د افغانستان خلک بیا د انټرنیټ له لارې یو له بل او له نړۍ سره اړیکې ټینګولی شي. هغه زیاته کړې چې د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیسي او دا ډول کړنې هیڅکله باید عملي نه شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبې د ماښام د میزان په اوومه نیټه پرې شوې او د چهارشنبې په ماښام د میزان په نهمه بیا وصلې شوې. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې اقدام په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. تر دې مخکې په تیرو اونیو کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ له پرې کېدو وروسته ځینو طالب سرچینو ویلي و چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی دی. افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو اته څلوېښت ساعته بندېدل د پراخې ګډوډۍ لامل شول. بانکونه او سوداګریزه راکړه ورکړه ودرېدله، صادرات او واردات په بندرونو کې وځنډېدل، صرافې بندې شوې، اړیکې پرې شول، آنلاین کاروبارونه او د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ شو او په کور دننه او بهر جدي اندېښنې راولاړې شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو ورزو د سیمې یوې تودې موضوع ته هغه دا چې د جرمني د مونیخ هوایي ډګر پر فضا د ناپیژنده بي پیلوټ الوتکو د مشاهدې له کبله تیر شپه دغه هوایی ډګر ولس الوتنه لغوه شوی او د درې زرو مسافرو تګ راتګ ګډوډ شوی دی. روټرز خبري اجانس دغه هوایی ډګر د یوې خبرپاڼې له مخې لیکلي چې هوایی ډګر ته راتلونکي 15 الوتکې د شټوټګارد، نورنبرګ، ویانا او فرانکفورت هوایی ډګرونو کې کیناستلي. د مونیخ هوایی ډګر فعالیتونه په ځایي وخت د ماخوستن په 10:30 محدود او وروسته یو مخ بند شول. دا د اروپا په هوایی چلند کې د اختلال تازه پیښه ده چې لامل یې ناپیژانده بې پیلوټه الوتکې دي. تېره اونۍ له همدې کبله د ډنمارک او ناروې د هوایی ډګرونو فعالیتونه هم د لنډې مودې لپاره ټکنی شوي وو. ډنمارک څه هم تر اوسه په رسمي ډول نه دي ویلي چې ناپیژانده بې پیلوټه الوتکې چا د هوایی ډګر فضا ته پورته کړي، خو صدر اعظم میتی فریدریکسن پیښه کې د روسیې د احتمالي ښکېلتیا خبره کړې. روسیې بیا په دغو پیښو کې هر ډول ښکېلتیا رد کړې ده. په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې مشرانو د چهارشنبې په ورځ د هوایي دفاع په اړه غونډه وکړه او اوکراین ورته خبرداری ورکړ چې روسیه کولی شي د هر هیواد فضایي حریم مات کړي. اوس هم راځو دې ته چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې له ویجاړونکو زلزلې یوې میاشتې په تېرېدو لا هم د خلکو رنځ نه دی له منځه تللی.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي په افغانستان کې له زلزلو وروسته د مړینې د یوې نوې څپې په اړه اندېښمن دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 2 له زلزلې وروسته وږی افغانستان له زمې سره مخ دی په نوم یو راپور کې چې په خپله ویبپاڼه یې خپور کړی خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې له زورورې زلزلې یو میاشت وروسته هم دغه هیواد یې له پایلو ځورېږي. د خوړو نړیوال پروګرام د دې سازمان د مشر او استازي جان الیف په حواله چې زلزله ځپلو سیمو ته تللی وو ویلي چې اجازه نسو ورکولای هغه کسان چې له دې سختې زلزلې ژوندۍ پاتې دي په راتلونکي زمي کې د لوږې لامل مړسي. موږ به د خوړو له مرستو پرته دلته د افغانستان په ختیځ کې په زلزله ځپلو سیمو په واقعیت کې په ټول هیواد کې د مړینې د دوهمې څپې شاهدان یو. ښاغلی لیف په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې، زیاته کړې چې افغانان په دوامداره توګه په کړکېچن حالت کې ژوند کوي او زلزله له څو هغو ناورینونو یوه ده چې سږ کال یې دغه هیواد ځپلی دی. د کونړ ولایت د بېلابېلو سیمو زلزله ځپلي هم وایي چې هوا باراني ده او په دې وضعیت کې ورته ژوند ډېر سخت دی. دوی دغه شان د زمي په راتګ د اړینو زمنیو اسانتیاوو د نشتوالي په اړه اندېښمن دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسېدونکی فرید چې اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو او د 22 کسیزې کورنۍ مشر دی وایي په وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله د ټولو لپاره د خیمو لاندې ژوند کول ستونزمن شوي او دوی د زمي لپاره اړین چمتووالی یا اسانتیاوې نه لري. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ماشومان زنانه خامخا سپینګیری مریضان کېږي زمي لپاره د سامانو د کمپلونو د کورتۍ د جامپرو د ماشومانو د زنانو دپاره د نورو دپاره نو ډېر ضرورت ضرور په دې چې هوا یخه ده، هوا یخېږي او کوټې کورونه نشته خیمې دي، نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي. خیمو کې ژوند بېخي سخت شوی، که موسسات وي او
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالباسط هم ورته ستونزې مطرح کړې او ویې ویل چې دا مهال هم ورښتونه روان دي.
وضعیت خو خراب دی، نو جمعې راغی دننه دلته باران ورېږي او د دې نه وروسته چې هوا نور هم سړه شي ماشومان دي په خیمو کې، هغسې د بخارۍ او د اور سیستم هم نه کېږي چې مثلا سړی پکې بخارۍ ولګوي اور پکې بلوي، نو هغه طبیعي ده چې جمعې کې مثلا هوا ډېره سړېږي، چې ډېره سړه شوه په خیمه کې بیا هغسې د گرمایش سیستم نه برابرېږي، څنګه سړی ځان دپاره برابروي په کورونو کې چې بل دې نه وروسته نو هوا سړېږي. کورونه چې هغه کم وران دي، هغه خو وران دي، چې هغه کم ولاړ دي هغه هم تخریب دي، داسې تخریب دي چې سایه نه شو ورتلی جلته پکې، دغه مشکلات دي.
په ورته وخت کې ځینې رضاکاران چې زیانمنو شویو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره تللي هم د سړې هوا او د زیانمنو خلکو ستونزې تاییدوي. له دې ډلې ناصر احمدي ازادي راډیو ته وویل
دغه زلزلې چې په کومو ساحو کې شوي دي دا اکثره غرنۍ ساحې دي، د غرونو څوکې دي او د دې اوارې نه چې دي دغه ځینو هوا ډېره زیاته یخ همدا اوس هم چې دي هلته په خیمو کې ژوند یو څه ستونزمن شوی دی. هلته ته بارانونه کیږي او ممکن یو څو وخت پس دلته واوري وشي. د هیواد اولنې واوري په همدغه ساحو کې کیږي. یوازې په یو کمپل باندې د خلکو ستونزه نه حلېږي. دوی ته چیرې دغه سرپناوی برابرول په ډېر کم وخت کې یو ژر څومره چې ضرور وشي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په خپل راپور کې زیاته کړې چې په افغانستان کې اړتیاوې پراخې دي. په دغه هیواد کې له 9 میلیونه ډېر افغانان د خوړو له سختې یا بدترې ناامنۍ سره مخ دي او سږکال د ماشومانو خوارځواکي د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې چې 3.5 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. ډبلیو ایف پی ټینګار کړی چې د افغانستان په ډېرو برخو کې سختې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو د لوږې وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې آن خوړو ته د شدیدې اړتیاوې سربیره په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ لپاره مالی ملاتړ په ختمېدو دی او د لا زیاتې بودیجې له تمویل پرته به د زمي په میاشتو کې د خورا زیاتو زیانګالو افغانانو یوازې یوه کوچنۍ برخې سره د خوړو او تغذیې مرسته وکړای سي. د خوړو نړیوال پروګرام ټینګار کوي چې په راتلونکو میاشتو کې د افغانستان له 9 میلیونه څخه زیاتو زیانګالو خلکو ته د ځوان ژغورنې خوراکي مرستې چمتو کولو لپاره په بیړني ډول 622 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاستې نړیوالې ټولنې فدراسیون آی اف آر سی د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو په اړه په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی خبرداری ورکړی چې که په راتلونکو اونیو کې بیړني اقدامات ونه سي ممکن زرګونه افغان کورنۍ د سخت زمي او له امله یې د مړینې د شمېر له زیاتوالي سره مخ سي. د دغه فدراسیون په ټکو له 1.3 میلیونه ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د زلزلې اغېزمن سوي دي. د اګست په 1 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسیدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2400 ډېر کسان مړه او نږدې 4000 کسان پکې ټپیان شول.
اوریدونکو ورورو د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو پورسوي کې ورزو خوست ته د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اړوند د نریزي د سیمې اوسیدونکي په یاد سیمه کې د اوبو د یو اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي. زموږ هم
دا د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اړوند د نریزي له غرونو بهیدونکي دایمي اوبه دي چې اوسیدونکي د مهارولو او پر دې ځای د برېښنا د تولید او ځمکو د اوبولو لپاره د یو بند د جوړېدو غوښتنه کوي. سیمهوال وویل که څه هم اوس مهال د دې اوبو د دې سیمې هغه لږې ځمکې هم پوره نه پڼېږي، خو که اساسي بند ورباندې وتړل شي پراخه برېښنا به تولید کړي او زرګونه جریبه للمي او شاړې ځمکې به له دایمي اوبو برخمنې شي. د تڼیو د نریزي اوسیدونکي زاهد نور زاهد مشال راډیو ته وویل
امید دلته د دیم چې جوړ شي دا غټه ستونزه ده او دغه غټه زیاته ده دایمي ده او په دې سره زیات خلک مصرفيږي، اقتصادي مشکلات حل کیږي، بلاخره چې برق موجود وي خپل لاس کې برق وي د بور پاسه د کارخانه جوړیږي، سریت خلک مصرفيږي چې دا کچره دا کار وشي دا غټه خبره ده.
د نریزي اوسیدونکو زیاتوي سره لدې چې سیمه کې پریمان او بشته خو بیا هم د اوبو د بند نشتون له کبله د دوی د ځمکو یو برخه دایمي اوبه نه لري او ډیرې فصلونه یې له تندې ځای کیږي. یو بل ځای اوسیدونکو مولوي محمد کبیر وویل
دا خو یو لوی دیم دی، دا کله وټن لشي صح کول ته پکته د میګ د کوټه مونته کې ټول فصلینه خاتو شول. کله دا دیم وټړل شي خاص کر د نریزي منطقې ته نه بلکې د تنه ټول منطقې ته دې وګاټه رسیږي.
د نریزي سیمې قومي مخورم وایي د دې ځای پر روانو او دایمي اوبو د بند تړل بنه یوازې د دوی سیمې ته بلکې د خوست د ډیرو سیمو ولسوالیو اوسیدونکو ته په ګټه تمام شي. یو بل ځای اوسیدونکو ملک میراجب خان وویل
کدا دیم وټړل شي نه یوازې دا چې تڼۍ ته ګټه رسیږي بلکې په څنګ کې مصر د مندزیس ملخل ولسوالۍ یا په څنګ کې ګربز ولسوالۍ یا حتی مرکز ته دې ګټه رسیږي. کدی بیدو کدی برک دو داند میش چمره پیګر کړای دا یا توسره کام پوی خلک نه میش پښتنه کړی دو نه دې دې ګاټه دم رزیو تا دو چې میګي بالکل هغه نه ویني دې بدل ګاټه نه ویني.
بلوري ته زوی مسؤلین وای د نریزه د بند جوړېدو اړتیاي له اړوندو ادارو سره شریکه کړي او دوی د جوړېدو د بودیجې منځوري دو ته په تمه دي. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند نریزه سیمه کې د اوبو لوی چیک ډیم چې د خوست ولایت د اوبو انرژي ریاست بلوري ابتدایی سروی په 1401 کال کې ترسره شوی او مرکز ته لیږدول شوی ده. یاد چې ډیم د اوبو انرژي وزارت له لوري پلان کې نیول شوی، هر کله چې بودیجه ورته ځانګړی شوه انشاءالله چې عملي کارونه به یې پیل کړي.
یاد دیوی د اوبو او انرژي ځای مسؤلینو او د دې برخې متخصصینو ویلي چې د خوست شاوخوا زر سیمې داسې دي چې دایمي اوبه لري، خو د بندونو د نشتون له کبله د اوبو ډېره برخه ضایع کیږي او که ورباندې بندونه وتړل شي خوست به تر ډېره د برښنا او د کرنیزو ځمکو د اوبولو له اړخه پر ځان بسیار شي.